سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت مخه مشبک به جی دی تاسې ازادي راډیو ته واکه اس مخکې در دې چې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه طالبان د بارني 4300 مرسل شیر محمد عباس ستانګزی وای چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نشته د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي ځکه چې دې کار ته هیڅ پلوه نشته عباس ستانګزی د څرګندونې پرون شنبه د خصوصیت په دینی مدرسه کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د ښځو او نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجه نشته او په زمینی ډول د بندیز د طالبانو تر مشر ملایبت الله خوزاده شخصي نظر وبله طالبانو د 2018 په اگست کې له واکته رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته انجنونو له زده کړو په تدریج منع کړلې او په پیل کې ویل چې دا بندیز په موقت وي خو اوس په دې اړه چې د انجنونو خوځي به تر کله بند وي یا ولې بندي څه نه وي د طالبان تر کنټرول لاندې سره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي د طالبان سره محکمه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوی چې ایران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرسل کاظم غریب آباد سره یې لیدلی دی په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د عدلي او قضایي همکاري د پیوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړي دي د طالبان د سره محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرایطو په اړه څه نه دی په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوایي په تیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده تهران د دولتي اژانس ارنا راپور له مخې حسین روستایی پرون ویل چې په 2023 کال کې د دوړې ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 43% زیاته شوې ده حسین روستایی همداراز ویل چې افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د څه باندې 3 میلیارد او 143 میلیونه ډالر واردات کړي دي حال دا چې په 2023 کې ایران افغانستان ته 1 میلیارد او 240 میلیونه ډالر صادرات لرل اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربان د ځای وخت له 1:15 څخه پیل شوې ده دا ځان د حماس له خوا د خوشی شوې ارغملو د نیو نوملړ په ترلسه کولو کې د ځانډ لقبل درې ساتنه وخت پیل شو د دې ځانډ په لړ کې اسرائیل په غزه کې بریدونه روان او ساتل د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې اته کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي حماس د غزند د تخنیکی دلایلو او پیچلو میداني شرایطو لامل بلل او وروسته د دریو خوشی شوی اسرائیلی خزرمونه خبره کړل سوسات مخکې لدی چې په متحده ایالاتونو کې د ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسمي بندیز نافذ شي ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارکونکو لاسرسي ډب کړی دی د متحده ایالاتونو سترې محکمې د جمع پورز د مرغومي پاتويشتمه یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ یا اصلي شبکه ترې یک شنبه پورې ونه پرولل شي فعالیت به په امریکا کې بند شي د دې قانون تر رسمي کېدو سوسات مخکې یعنی شنبه په شپه ټیک ټاک امریکایي کارکونکو ته پیغام واسو او د وسله پر سره مخه خوا وکړه ورسې خبرم دا چې له فلیپین څخه شاوخوا 200 افغانان چې د کډوالې ویزې نهایي شوې به متحده ایالاتونو ته لیږدول شوې دي په مینالاک کې د امریکا سفارت په نن اسوسییټډ پریس اژانس ویل چې د افغانان په سو ډلو کې تیرونې په سوداګریز لوتونو کې له فلیپین څخه امریکا ته واستول شو سفارت په خبر پاڼه کې د فلیپین له حکومت څخه د کډوال په چارو کې د همکارۍ لامل مننه کړې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي له طالبانو د ځکه کوم جنو غوښتنې
خون ټول یو نظر ووسی او یو هم هغه هدف ته کې تاسو ته د افغان جنو په مخ باندې د تعلیم تحصیل دروازې خلاص کړی
له دودیزو څراغونو له هم څومره کار اخیستل کیږي
قنات دلتا کم دی دی چارج دی پرا وسیله هم نشتا او اقتصادونه هم ضعیب بدی چی بیرکی چی راغونه اخلو دیوانه استفاده او
اول پاکستان دا افغانانو ویستلو دا پاکستانی کاریگرو پر کاروبار اغیز کرده
مو غواړو چې افغانان پاسی په پاکستان کې او افغانان کاروباری خلق دی مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
پرون که تنو راپور نه هم لیلو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت بارانه چارو وزارت پر سیل د افغانانو میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانیزی تازه خوست کې ویغونډي ته ویلي چې د پکوملار چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. نوموړي مخکې په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي. پورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي نجونو هم وایي چې روان وضعیت ناهیلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنه ککړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمیر کورنیو رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې
بل ټول نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته ده، همدغه انتقاد موږ باندې کوي. عموم حکومت چې روان و دا زموږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت.
ښاغلی ستانکزي دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
په دې هیله یم چې طالبان ټول یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوی یو زده کوونکی بهر هم ازادي راډیو ته وویل:
یو کس نشي کولای په هیواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي. موږ دا تمه نشو کولای چې په هیواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او ان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او دوی یې د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطه العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
پر همدې موضوع چې موږ سره زموږ راپور پرې نشر شو د ښځو د حقونو فعال غلې روغل افغان مرکه کړي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علماء تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکار په اساس منځ راغلي ده او د سوء استفاده د الهي احکام څخه کی دا په جام کې په کمال د تاسف د پروسه په یو زور سلور سو کال کې را روانه ده. دا حل لار نه ده درلودلې چې دا اوسنۍ کانفرنس چې په 12 او 13 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په ساته علما وجود درلودله. هغه ماته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په هغه افغان په لاندو کې راته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لاندو وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونې ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده، دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیت خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه بس چې نن دروازه خلاصه کې انساب چیز د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نسی او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بند وي بهتره ده. مهمه ده چې زما نظر کزو ته غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جام کې د لوړو علماء په چوکار کې چې دغه ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی مننه د خزو د خپل فلغلی روغ افغان چې موږ سره کار کړی و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په دې روسي کلونو کې چارچي څراغونو د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کیږي دغه شاند په خونه تیلي گیسونو ځای هم غازي گیسونو نیولای دي خو د افغانستان په ډیرې سیمو کې خلک له هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له الی کینونو کار اخلي د رڼا هغه وسیله چې په خلونو کې بیا په یو شمیر رستورانتونو کې د ډول لپاره خدل شوی دي په دې اړه فیروزه زی راپور چمتو کړی
لاسی څراغونه شمع او تیلي څراغونه په خو په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغو وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی خو په ځینو سیمو کې په ځانګړې ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د درخکی کلی اوسیدونکو رحیمه وایي چې کلی کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له آیلیکاین او کله هم له غازی ګیس کار واخلي د ازادي راډیو ته وویل
برق طرف ما اصلا وجود نداره ما از ګیس غازی
زمون خوات اصلا برېښنا نشته موږ له غازی ګیسونو یا تیلی آیلیکاینونو کار اخلو
د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد قاسم هم وایي چې د کور درخانه کول لپاره آیلیکاین کاروي د ازادي راډیو ته وویل
لری دا امکانات برق نشته دلته نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي چراغونه واخلو چارچي کې دغونه استفاده وکړو ځکه چې امکانات دلته کم دي د چارج لپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي چراغونه واخلو دغونه استفاده وکړو
خو په ځینو ځایونو کې له الیکاینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاتین چې د منګه دا ده اثر دي دا اثر دی او بس منګه په خپل هوټل نو کې د دې لپاره یې چې اثر دی سړی راشي چې ولا ده لاتین یا
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په ښارونو کې د خلکو د کورونو د روښانه کولو لپاره ډیر دود و آیا لا هم کارول کیږي د کابل ښار اوسیدونکي نازنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از امو زیاد استفاده میکرد مردم
په خوا تیلی گیسونه و چه خلکو کارول اوس بیخی ورک شوی دی او نشتا نزای گازی گیسونو نیولای چه خلکی کاروی برقونه کلوی کلا نوی ممک لهم دی گازی گیسونو کار اخلو
د افغانستان پر دیرو لری پراتو سیمو که بیا ممکن هغه تیلی زراغونه نا استفاده هم وسی چه خلکو پخپلا جوړول د یادونه ده چې په خارونو کې بیا د برېښنا د ډېری پرچاوي لامل هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت ښه دی له جنراتورونو چارچي څراغونو او لمریزو برېښنا او کار اخلي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
د د افغانستان په ګاونډي ودونه کې شمیر افغان کډوال او په افغانستان کې ځینی بیزای شوی کورنۍ وايي اقتصادي وضعیت خورا ترنګل دی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د نن یک شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ژمي د سړې هوا او د کډوالۍ پر مهال اننګونو ته په اشاره سره ویل چې د امکاناتو نشټوالي له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپای ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري سره د 13 میلیونه یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به اروپای ټولنه سلګونه زر افغان کډوال بیرته ستنیدونکو او کورنۍ بې ځایه شویو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې همکاري وکړي. تفصیل پر راپور کې
مشکلات ما واقعا زیات از دو ماسک رایفانه قرضدار هستیم.
ابوالفضل کاظمی یو له هغه افغان کډوالو دی چې دری کال وړاندې د کډوالۍ د کیس د مختوړلو لپاره پاکستان ته راغلی، خو یې اوس اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د ژوند کولو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. موری په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
شرایط بسیار سخت است،
حالت ډیر ترنګلی دی. د پلار می دواړه پښتورګې لمنځه تللی، ما خپل یو هغه ورته ورکړه، مور می هم ناروغه ده، ویزې نه لرو چې په پاکستان کې کار وکړو، د یو وخت ډوډۍ لرو او د دوه نورو وختونو نه لرو. ستونزې مو ډېرې دي، عاجل مرستو ته اړتیا لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو حفیظ الله چې درې کال وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وو، وایي د ناسم اقتصادي وضعیت او بیکاری له کبله اړ شو چې پیسې پور کړي او بیا ایران ته ولاړ شي.
ځنه بچه د وطن است،
مېرمن او بچان می په افغانستان کې پاتې دي. دا چې زمای دی او هوا ډیره سړه ده او موږ په ویلې پرتی سیمه کې ژوند کوو، هلته هیڅ ډول اسانتیا نشته. د ډبرو د سکرو او لرګیو د پیرلو لپاره پیسې نه وي، نو زه مجبور شوم چې ایران تراشم او هغوی حل ته پریږدم.
په ورته وخت کې هغه افغانان چې د طبیعي آفتونو له امله له خپل سیمو بې ځای شوي، د سرپنا د نشټوالي او له ناسم اقتصادي وضعیت شکایت کوي. یحیا چې تیر کال د ځمکې خویدنې له کبله د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې کور ویجاړ شو او د کورنۍ درې غړي په دغه پیښه کې له منځه لاړل، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ سره د 13 میلیونه یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به اروپایي ټولنه سلګونه زره افغان کډوالو بیرته راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شوو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. چې د اروپایي ټولنې استازولۍ د اعلامیې په ټکو په پاکستان، ایران او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې افغان پناهغښتونکي هم پکې شامل دي. په وروستیو کې افغان کډوال په پاکستان او ایران کې د جبري ستنولو سربیره له ډول ډول ننګونو سره مخ دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2025 کال تر جنوري میاشتې له پاکستان څخه باندې 13,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي دي. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له دغه هیواده ویستلي او هوډ لري چې د روان هجري لمریز کال تر پایه دغه شمیر 2 میلیونو ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله له دغه هیواده ووتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار پاتنی بجو نافذ شي، درې ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې مینځ کې پر غزه بمباری ته دوام ورکړ او وی ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو درو تنو چې باید خوشی شي د نمونو لستې نه دی ورسپارلی، خو حماس بی ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه شو کړلی. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند د ځایي وخت له 11 بجو 15 دقیقو څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نا وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس د غزن د تخنیکی دلایلو پیچلو میدانی شرایطو له عمله بللی او روسه د دریو خوششویو اسرائیلی شزون مونخ پاره کړل. د دې توافق لمخې د 23 ورځو په موده کې به د درې دیش اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبه په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربنټینګ شي، خو د اسرائیلي پوز ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناسې ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربن نه عملي کیږي، ځکه چې د ماس افراطی ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخې حماس ویلی چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکی ستونزو له امله دی. د ډلې زیاته کړي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرائیلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوی و چې درې اسرائیلي یرغمل چې ملکی شزی دي د ماسپښین په 4 بجو خوشی کیږي او د اسرائیل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نیوي زیات فلسطینی بندیان خوشی شي. د اسرائیل پوز ویان د یکشنبه په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشی کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرائیل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلي تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتک پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه. له خبرونو ور اخوا
یو شمیر پاکستانی کاربرین وای چې له دغه عبادت افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاربر بدغیس کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې په بیلابیل پلمو دی په دغه عبادت کې میشت افغانان نزوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وای چې په پاکستان او په ځنګړې توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ په افغان میشت سیمو کې په کاربر بدغیس کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د زینو هغو د جبري ستنولو سره هم مهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان وسط پولیسو د نیولو لویرې خارونو ته نه راوځي او په زینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکو زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي راډیو ته وویل
کافی لوګ جاره واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا افغانستان او یا هم نور خارونو تر روان دي زکه دا کوم وضعیت چې دلته روان دي د زغم وړ نه دي. د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وټلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیایي کارونو ډیر بد اغیز کوي. له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې نه زوروي او سانتیاوي دې ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
دا افغانانو تر روسي نیول وړاندې زمو کاروبار ډیر خو لا غرايسي چې دوی پاکستانی پولیسو دا افغانانو د نیول لړۍ تیز کړي. زمو میوي او ترکاری ډيري خرابيږي ځکه چې اخیستونکي تر ډیر هم د افغانانو پټول کې دی لړۍ زمو په کاروبار خرابت اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خار یو سیدونکو د نوم د نو خود په شرط ازادي لري ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولون نه دی خوخ او باید د دې لړۍ مخاوني ولشي.
مونږ غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مونږ غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هم مهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بی اسناد افغانانو سربیره ځینې هغه افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد یې هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلیو چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنری د دفتر له مسولینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډي کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او زورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
یاد سفارت همداشان د جنوري په شپږمه نیټه ویلي چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شوو کسانو کې د معتبرو اسنادو درلودونکي کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اغېز پرېښی دی. د دغه شورا مشر سلیمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ د افغانانو سربیره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغېز پرېښی او په کار ده چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. یان انګټ شمبا د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان اتلک افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالی او ډېرې ګڼې ګڼې له ستونزو سره مخ کړي دي، خو د دې ښار ځینې نور اوسیدونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټوره بولي او وایي چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې ښایي یو شمېر کسانې د رکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دوی په خبره له انسانانو په کې رکشاوې ډېرې تر سترګو کېږي. دا کوچنی ترانسپورتي وسیله خای د ډیرو کورنیو د روزي غټلو وسیله وی، اسانه او ارزانه هم.
په ګروپونو ځوانان په دغه رشکاو
کې په داسې حال کې چې په افغانستان کې بي وزلي او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکو وایي سره لدی چې خار کوچنی او رکشاوې په کې له حد ډېری دي، خو د دوی په خبره ډېرې بي روزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ ګټي. د دې خاري اوسیدونکو زاهد الله نصری ازادي رادیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې خار وړکه ده او رښتیا ډېر زیات دي، خو بیا هم د زرګونو کورنۍ او کار ورسره کیږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان برښکاو کې مصروف دي. تکول خبر داده شي له نشې توکو څخه لري دي خپل کار کې سار راوځي تر ما خام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د رکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی ښار کې تر 15 زره رکشاوې ګرځي. یو شمیر رکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د رکشو شمیر لا پسې زیات کړو.
دا 15-16 روپۍ راټولېږي.
د ننګرهار پونتون د ادبیاتو پونځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بل اخر آل شو چې رکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پر یو مړې نفقه برابر کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپل رشکه مې نم ده، او بس مزدوري پی باندې کوو. او مزدوریان چیرته دي؟ تاسو خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار د رشکو نه ډک دي، او دغه تقرار یې ولاړ هغه بیخ سوارلی پیدا کیږي نه سار نه تر ماښامه پورې. دا 15-16 روپۍ راټولېږي، خپل گزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان پی باندې چلو، څوک بل لار نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 128 کیلومتر مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې ښار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورتي سیستم نشته او وګړي له رکشاو ګټه اخلي، چې د ځینو په باور د ښار ښکلای ګډوډه کړي او په دې ښار کې پریمانه غږیزه او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبیح الله او عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د رکشاو شمېر ډېر شوی چې لامل یې ګڼه ګوڼه رامنځته شوي او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار ښار کې د رکشو تعداد ډېر زیات شوی او ډېر شمیر ګڼه ګونی رامنځته کړي، خلک دې ډېر ستونزې سره لاس او ګریوان کړي، غږیز ککړتیا رامنځته کړي. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالي عاجل وي، نو ښار کې ګڼه ګونه وي، لار بند وي، رکشې بیخي ډېر شوي.
په ننګرهار ښار کې د رکشو ګڼه ګونه زیاته ده او ښار کوچنی دی، په زیر دی چې خلکو ته سهولت برابر شي او ځای ته په وخت ورسیږي، نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمي په موسم کې خلکو ته بلا بلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لک تر لگا د نورو ریکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینه هم تیر کال د دوی د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ او پلاوی ته دند سپارلې و چې افغانستان ته د ریکشاو د واردولو او په خارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یو طرح جوړاو. نتیجې د کابینه غونډې ته وړاندې کړې خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د ریکشاو د زیاتوالي او لاملې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي مولا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د ریکشاو د ثبت پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري ریکشاوې مشخصې کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. خو دری خبری مجله زموږ هم کارته سوړندګي سلامونه.